سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مزګر سلور بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غوښ مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه پکتیا کې تا کسان په درو وهل شوې دي په پکتیا ولایت کې نن د طالبان د سترې محکمې په حکومت کسان په درو وهل شوې دي دغه محکمې نن په ویلا مې کې ویلي چې دغه کسان په غلا قطر سړی تختونی او نمشور اړوکو تورونو چې په مهزر کې په نه دیش درو وهل شوې او له دوه سخه تر لسو کلونو پورې په بند کې هم محکوم شوې دي تر دې مخکې تیر ورځ په پروان ولایت کې ځای چارواکو د دریو خزو په ګډون په 15 تنو د نمشور اړیکو په تور په مهزر کې په درو د وهل حکم عملی کړی وو نړیوال بنسټونو او بشریقونو ډلې بدني سزاګانې د بشریقونو سرغړونه بولي او بیا بیا یې له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې بهیر ودروي خو د طالبانو حکومت لا هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې پر تورن کسانو د دا ډول سزاګانو تطبیق ته دوام ورکوي د غزنی ولایت ځای مسؤلان وایي چې پرون دغه ټپي و ټرافیکي پیښه کې د وینجلې په ګډون 15 تنو ته مرګ ژوبله وخته ده د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی ولایت تمنی قمندانې وین خالد سرحدي له قوله ویلي چې دغه پیښه په قرباغ ولسوالۍ کې د وټونس ډول موټر او زرنج د ټکر له امله رامنځته شوې ده د یادونې وړ ده چې دا په روانونه کې په دغه ولایت کې 15 مه ټرافیکي پیښه ده چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده خراب سړکونه د ټرافیکي پیښو د ټرافیکي نښو نښانو نشټوالی او د موټر چلوونکو له خوا د ټرافیکي مقرراتو نه مراتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې ورځ د ورته خونړۍ ټرافیکي پیښو سبب کیږي د خوړو نړیوال پروګرامې ډبلیو پی ای د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خوړه به له کومه کوي د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې دا پروګرام ول 7 میلیونه ډالر عاجل مرستې ته اړتیا لري تر څو کولی شي چې د راتلونکي شپږ میاشتو لپاره په دې باد کې خپل عملیات ته دوام ورکړي ډبلیو ایف پی د دوشنبه په ورځ په بل پوسټ کې ویلي و چې په داسې حال کې چې سخت ژمی په افغانستان کې پیل شوی په میلیونونو کورنۍ په یخنۍ کې کافي خواړه نه لري او ډېری اړ دي چې له دوه څخه یو لار غوره کړي یا به خپل ماشومان مړوي او یا به هم ګرم ساتي د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې یون ډی پی د افغانستان په غرنیو سیمو کې په لسګونو روغتیایي کلینیکونو ته د برېښنا د چمتو کولو خبر ورکوي د یون ډی پی د افغانستان څنګه پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر لیکلي چې په تاسو هر کې چې په افغانستان کې جمع پیل شوی دی ادارې د دیواد په مرکزی لری غرنیو په واورو پوښل شوی سیمو کې درې نوي روغتیایي کلینیکونو ته برېښنا چمتو کړي ترسو د ماشومان زیګونو پر ورځ کې درې سوا اجلو نارغانو درملنه په خوندیتوګه ترسره شي د دې ادارې په خبره دغه کلینیکونه به تر دې ورځو تر درې ورځې پورې د ذخیره شوي سولري برېښنا له ملاتړ هم برخمن وي د طالبان د حکومت د ټولګټ وزارت په ژمي کې په غوسیمو کې چې ډېری واورې کېږي او له عملي لارې او سړکونه بندېږي د واورو د پاکولو لپاره د چمتووالي خبر ورکوي د وزارت پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه په خني ټویټر په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د سالنګونو او مایپار په ګډون د واد د اتیشتو لایتونو په 302 زیانمنکو سیمو کې له څه کم 6000 کیلومتر سړکونو څخه د واورو د پاکولو پلان ترتیب کړی دی د وزارت ویلي چې دغه پلان به په ولایتونو کې اړوند ریاستونو ته خصوصي سکتور په همکاري عملي کوي روسي خبرم دا چې اروپای ټولنې پر روسي د بندیزونو 15 مکه څوړه تصویب کړه نوې بندیزونه پر اوکراین د روسي د تیری په تړاو تصویب شوې په غو راپور کې چې اروپا کمیسیون د سې شنبه په ورځ په خپل وی پاڼه خبر کړ ویل شو چې په نوې بندیزونو کې له 15 څخه زیاتو کارګو کښتۍ او د تیلو ټانکرونو او شاوخوا نه کسانې شرکتونه شامل دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري
خدای امتحان در امان راوسه یو موږ نه پټول مسلمانانو باندې حالات خراب دي کارونه نشته چې کارونه مې زموږ د کار سره نشته
ننګرهار او کونړ کې د یو شمېر استادانو له دندې لري کېدل
د مکتوب په اساس باندې او کسان چې منفقې پکې شمېرلې هغه کې زمونږ مشته
او کندهار کې د فالوده جوړونکو کاروبار خښبه
د کور سره رواني دا واده سره چې یار په ایران واده کې په لودا خو
خبرونه کینو راپور نه حمله رو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي په روان 2015 کال کې به په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. و چا راپور ورکړی چې په راتلونکي میلادي کال کې په افغانستان کې بیکاري، د کورنیو پورونه او بېوزلي په پراخه کچه دوام وکړي او دغه حالت به د دې هېواد نږدې نیمای نفوس اغېزمن کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بیکاري او بېوزلي زیاته شوې ده. یو شمېر افغانان وایي د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري. نور جزئیات د اکرام الله اکرم پراپور کې.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر راپور ورکړی چې په راتلونکي 2015 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا شمیر د روان کال په پرتله د 8 لک کسانو کمښت په ګوته کوي. و چا مخکې ویلي و چې په روان 2024 کال کې 3.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړمن دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر په راپور کې چې پرون سه شنبه خپور شوې راغلي چې په راتلونکي کال کې به په افغانستان کې بیکاري، د کورنیو پورونه او بېوزلي په پراخه کچه دوام وکړي او دغه حالت به د دې هېواد نږدې نیمایي نفوس اغېزمن کړي چې تر ټولو زیات به د کورنیو خزینه مشرانه وي. داسې مهال چې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبر ورکړی چې سږ کال په افغانستان کې له 2 میلیونه زیات وګړي د خوړو له شدید ناخوندیتوب سره مخ دي. او چا وړاندوینه کړې چې دا شمیر به په 2025 کال کې نږدې 15 میلیونو ته لوړ شي. او چا ویلي چې دغه راز به په راتلونکي کال کې له 14 میلیونو ډیر کسان د روغتیایي پاملرنې له محدود لاسرسي سره مخ شي او نږدې 8 میلیونه مېرمنې او ماشومان به تغذیې مرستې ته اړتیا ولري. د وچا پر راپور کې راغلی چې افغان وګړي په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا د بشري حقوقو پورې اړوند مخ په زیاتیدونکو وضع شویو محدودیتونو سره مخ دي چې د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او نورو زیانمنونکو ډلو لپاره د خوندیتوب په برخه کې خطرونه لا پسې زیاتوي. د راپور په ټکو د افغانستان ننګونی، اقتصادي شرایط، د دوامدار پراختیا په برخه کې تشه، د ژوند محدود فرصتونه او کمزوري روغتیایي او تعلیمي جوړښتونه د اړمن وګړو د هوساینې مخه ډب کړي او د افغانستان بشري ناورینې لا پسې زیات کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي د سختې بیکاری او بېوزلۍ سره مخ دي او دې حالاتې ژوند ورتریخ کړي. د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ اوسیدونکي زربیبي ازادي راډیو ته وویل
خدای امتحان در باندې راوسه یو پمنګ نه پټول مسلمانانو باندې حالات خراب دي. کارونه نشته چې کارونه مې زمونږ د کار سو نشته. سره ماندا دي هم شرزې مې به سره ده بس اصحاب تکلیف لري چې ډوړی دغه نه نو بس پیسې پچپ کې نو دا غاګل مې کې کار ما نشته.
یو کورنۍ بې ځای شوې مېرمنه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي د تیر جمهوري حکومت پر مهال په یو دفتر کې دنده درلوده خو اوس بیکاره او له سختو ستونزو سره مخ ده.
زه خپل هم بیکاره یم. میړه مې په لاسي کراچۍ کار کوي. د ورځې له 100 یا 130 افغانۍ وګټي چې زموږ د کور ګزاره پرې نه کېږي. زیات وخت اولادونه مې په وږي نه سویده کېږي.
د کندوز ولایت یو اوسیدونکی ابرار هم د بیکارۍ له ستونزې کړېږي.
باور وکړه چې دا بیکاری او بیروزګاری د سیاحت تر سوالی او بیخی نه هلی شوی بیخی نه امید شوی و چوک کې نو ستمو زوري د پاره. باور وکړه چې هیڅ نه پیدا کیږي. غربت زیات، قیمتیان دا یو څه بل څه. خدای وکړي چې موږ ته کارونه برابر شي، ژوند زندگی خلک چیرته ورسېد موږ ته غربت سما فقر غربت د شپې سبا کوه.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې د پراخه بیکاری او بېوزلۍ راپورونه خپاره شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په خپل وروستي راپور کې خبرداري ورکړې چې په کور دننه د پراخه بېوزلۍ تر څنګ به په راتلونکي کال کې له ګاونډیو هېوادونو څخه د افغان کډوالو ستنېدل پر بنسټیزو خدمتونو او سیمه ییزو سرچینو نور فشارونه هم راوړي چې له اړو کسانو سره د مرستې هڅې به اغېزمنې کړي. په راپور کې ټینګار شوی چې د تودوخې له لوړېدو سره موسمي ننګونې او د اقلیم بدلون به په 2025 کال کې په افغانستان کې وچکالي لا پسې زیاته کړي. او چا ویلي چې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې پلان لري چې په راتلونکي میلادي کال کې نږدې 10 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي او د دې لپاره 2.2 میلیارده ډالرو بودیجې ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار او کنړ کې د ځینو دولتي پوهنتونونو د شرایطو پوهنځي او اسلامي ثقافت یو شمېر استادان وایي له خپلو دندو لرې کړلای شوي دي. دوی دا کوي چې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو دا اقدام د دغو استادانو او طالب چارواکو ترمنځ فکري اختلافاتو له امله کړی دی. که څه هم د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو په یاد وزارت کې بې سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې منفق شوي استادان د کافي ظرفیت د نه لرلو له امله له دندو لرې شوي او په خبره ژر به د ظرفیت لوړنه لپاره سیمینارونه معرفي شي. نورحال د فیروزی عزیزی پراپورګ.
په ځینو ختیځو ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو یو شمېر استادان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د طالبانو حکومت له دندو لرې کړي او ادعا کوي چې د دې کار دلایل یې هم ورسره نه دي شریک کړي. په کونړ ولایت کې د سید جمال الدین افغاني دولتي پوهنتون یو استاد چې تېره اونۍ له دندې ګوښه شوی د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل له دغه پوهنتونه یو بل ګوښه سوی استاد بیا ادعا کوي چې د دوی د ګوښه کولو دلیل فکري اختلافات دي، او دا ادعا هم کوي چې طالبان هڅه کوي د شریعتو پوهنځیو او اسلامي ثقافت مضمون د پخوانیو استادانو پر ځای له خپلو مدرسو فارغ سوي طالبان وګماري. دغه استادان وایي یاد مکتوب تیره اونۍ ورستول سوای دی. د ننګرهار پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د ثقافت اسلامي یو شمیر استادان او د دغه پوهنتون د شریعتو پوهنځي مشر له دندو لرې او ادعا کوي چې پر ځای خپل طالبان ګمارلی دي. د دغه پوهنتون د ثقافت اسلامي مضمون یو استاد د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا چې ولې له دندې لرې سوای، په دې دلیل هیڅ نه پوهیږي. د یادونې ده چې په کابل کې د پولیټکنیک پوهنتون یو استاد هم د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تازه له دغه پوهنتون هم د اسلامي ثقافت مضمون څلور استادان له دندو لرې کړل سوي دي. د دغه ټولو استادانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند ضیا الله هاشمي وپوښت، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو په دغه وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له دندو لرې کړل سوي استادان چې دوی شمېر محدود بولي د کافي ظرفیت نه لرلو له امله له دندو لرې او په خبره یې ضربه د ظرفیت لوړونې لپاره سیمینارونو ته معرفي سي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دولتي پوهنتونونو ډیری استادانو د دوی د پالیسیو او محدودونکو فشارونو په ځانګړي ډول د نجونو پر زده کړو د بندیز په غبرګون کې دندې پرېښودې او ځینې یې له افغانستانه بهر ووتل. مخکې تر دې د ځینو دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلینو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې د ډیری استادانو له دندو پرېښودو وروسته د استادانو د کمښت له امله اوس یو شمېر مضامین نه ورته تدریسیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
روزګان کې د لوړو زده کړو موسسې د 30 ملیون افغانۍ په لګښت د 15 پروژو چارې بشپړې او د احاتوي دیوال درغې دوه چارې پیل شوې. په روزګان ولایت کې د لوړو زده کړو موسسې د زیربناو او تجهیزاتو په برخه کې د 15 لوی پروژو چارې د 30 ملیون افغانۍ په لګښت بشپړې شوې، چې پکې د غونډو عمومي تالار، د لمریز برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لاب او د وسایطو د پارکینګ پروژې شامل دي. یاد پروژې په لوړ کیفیت سره بشپړې شوې دي او رسمن ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د غرض د یاد پوهنتون د احاتوي دیوال درغونې چارې هم اپل شو دی. نورحال په دې راپور کې
په اورزګان کې د لوړو زده کړو موسسې لپاره د شاوخوا 23 میلیون افغانۍ په لګښت 15 مهمې پروژې بشپړې شوې، چې پکې د غونډې تالار، د لمریز برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایطو پارکینګ پروژې شامل دي. دغه پروژې د لوړو زده کړو د موسسې اړتیاوې په پراخه کچه پوره کوي. سربیره پر دې د پونتون د هاتی دیوال د رغونې چاري هم رسمن پیل شوی، چې د موسسې د امنیت او راتلونکو پرمختګ لپاره یو مهم ګام بوي. د لوړو زده کړو رئیس مولوی رحمت الله رحماني په خپل وینا کې د وزارت مقام، مرکزی او ولایتي ادارو له هڅو مننه وکړه. ویل چې د دې پروژو بشپړېدل به د روزګان د لوړو زده کړو د موسسې په پرمختګ کې یو ستر ګام وي.
او یو د غونډه تالار دی، او یو سولر سیستم دی، او کمپیوټر لیب دی. دا پروژې موږ د تخصین ته سپارو. وی حتی دیوال دی، د اوبو ټانکی دی، د دې په الحال اوس موږ افتتاح ته دغه دوه پروژو وکړو. او هغه پروژې چې په خریداری کې دي، چې هغه یو لابراتواري مواد دی د پوهنتون د پارج، دا ډیر اړینو ضروری دی. او یو د کتابو خریداری ده چې دا هم ډیر اړینو ضروری دی. او غټ ګودام تقریبا چې چلویشت په شل کې ګودام دی، د دې تدارکاتي چاري روان دي. د زراعت پونځي د پاره زراعتي ټکنالوژي شاندې چې دا په الحال د هغه کار جریان لري په تدارکاتو کې.
د اورزګان د لوړو زده کړو د دې موسسې استادان د یادو پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي، وایي چې ستونزې به یې هوارې سي او د اسانتیاو څخه به برخمن سي. د دغه ولایت د پونتون د بیولوژي څانګې مسؤول امان الله شرافت وایي
ژر شکره تطبیقېږي پونتون لپاره، د اسانتیاو لپاره دا ډېر کومک زموږ سره، زموږ ډېر ساینس په دې باندې حل کېږي. دغه د جملې څخه ډېر سیستمونه دي یاد کړل چې د دغو ټولو سیستمونو باندې زموږ مشکلات ترې اندازې پورې دا حل کېږي او موږ ته د پرمختګ زمینه مسیدېږي.
د دې تر څنګ د یاد پونتون یو شمېر محصلین هم د دې پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي او له حکومت څخه د ورته نورو پروژو غوښتنه هم کوي.
بل جوړېږي، نور تعمیرات جوړ سي، د وخت په تېرېدو سره به د خیر سره موږ هغه نور پونتونونه چې دي ټوله په پیوایي حتی کې راسي، او د پونتون اړوند کوم شیان چې دي هغه به خوندي سي. د کمپیوټر لیب څخه ګټه اخیستلی سي، دغه رقم پارکینګ مرسکلان یا کوم وسایل چې څوک راولي هغه به محفوظ وي. نو ګټې ډېرې لري زما په نظر.
جوړ سي وایي د موږ ته پروژه جوړه سي، موږ ته وروره پانتون جوړ سي، زموږ هر مشکل چې دی باید ال سي وایي ورې.
په پای کې د احاتي د دیوال درغونې د بنسټ ډبره د والی، د موسسې د رئیس، د علماو او قراردادي شرکت له لوري کښېښودل سو، او غونډه د خاتمې دعا په ویلو پای ته ورسېده. د یادونی وړ دی چې یادی پروژې د علم د ودې لپاره د روزګان ولایت د خلکو د کلکې ارادې او هیلو څرګندونه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
کندهاری فالوده د افغانستان په خوږو یخنیو کې ځانګړی ځای لري چې معمولا د منی، ژمی او پسرلی په موسم کې ډیره خوړل کیږي. فالوده جوړونکي وایي چې دا د دوی لپاره د کار وایډ یو سرچینه ده چې د خار ته څنګه د کندهار د لورو پروتیسیمو ولسوالۍ څخه خلک د فالوده خوړلو لپاره ورته راځي. نور تفصیل د صادق رښتینی پر راپور کې.
د چلورو کسانو مخته د فالودی ډاک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کیږي پرته ده. دا کسان د فالودی خړول لپاره د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي. فالوده د کندهار په مشهور او دودیزو خړو کې خاص ځای لري چې خلګي په هواسانه ډول په شوق خوري. اجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو دی وایي کله چې کندهار شهر ته راځي فالوده حتمن خوري.
د کور سره رواني دا واده سره وکړم، په هرات واده کې فالوده خورم. شر کاله مخې لا زراعت په ځای شخان خورم. او بیا د داوود په وخت بیا په دای چې لا موږ په انقلابو کې لا د قانون څه سره کمزوري شو دا هغه په انقلاب کې په دا خلکان په انقلاب کې
د کندهار ښار په شهیدانو څلور لاري مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودی ګان دکانو نستا محمد نسیم چې د تیر دواله سيزو رئیس د کندهار د شهیدانو چوک ته چیر م په هرات بازار کې د فالودی دکان لري وای فالودا د شیدو پیرونیو میرواری او نور خوجو ل ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلی تر پایه دوام کوي
پالدهونو د سټوریجی مثال شجه باندې پرې شجه چې جوړ شول بیا ورځ یې ورچو کوم ورځ شپ شي خورین سپنه نه شپه خیس باندې انو بیا لږ د بریر رنگ ورکو انا د چم ورکی انو بیا څه شیره ورچو شیره چورچو څه جوش ورکو انو بیا بیرته مجموع ته پیسې چو انا هغه کار څخه خلاص بیا نو لاندې شربت جوړو صبر اور چھ پنجے تے صبر مثال صبر جے تورا چھ صبر شربت تورا چھ انا غشم دغه کرل بیا نو بیا میرواری جی میرواری به چلا جو
د کندهار شهر وسیدونکو فالودا د خوشی او میلمستیا او نورو دودیزو مراسم پر محل هم استفاده کوي د کندهار شهر وسیدونکو خدیجه وای فالودا او شریخ د زمان او ناویانو د کورنوی ترمنز د نون وړولو او د خوشی سرګندولو لپاره کارول کیږي
ناغه دو د پاید د فچوین نه ملوړي چې می ساده خبره یو شی بالا بده شخن کې د ناوی سره چړی جوړه وروړي بار فالودام وروړي یا شریخ وروړي یا فالودا وروړي یعنی نو مونږ شان دي شخن کې دغه د ناوی دود معمول دی نه د زم د خو ناوی کې وروړي ام جوړای یو او د ودری او ام فالودا یا شریخ
فالودا د کندهار د خوجو خوندونو دودیزو مراسم او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړی بیلګه ده دا نه یوازې د منی ژمی او پسرلی په یو خوشبو ورځو کې د خلکو تند ماتوي بلکې د خوشی او منی په ډکو مجلسونو کې د کورنوی او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست چرا از قدر قمه شده را
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم بیستن از خانم ها را جواب دادن
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم از حال دل مردم خبر میشه
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان
نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیوال ورځ افغانستان د غوډونو له ډلې دی چې اوسیدین کې د وسلوالو جګړو امنیتي غوښنو او اقتصادي ستونزو په څیر په بیلابیلو عواملو له تیر رسول سیزریسي د نړۍ بیلابیلو ودونو ته کډوال شوې دي د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي چې له 2000 د رهیسي شاوخوا 8 میلیون افغانان بیلابیلو ودونو ته کډوال شوې دي نور حال په دې راپور کې
مجبور راه قاچاق گرفتم بیلاس که شرایط خیلی سخت بود
مهازلا په ترکیه کې له افغان کډوالو دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنې وروسته په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله د هیواد پریښودو تر او په قاچاقي لارو یې دغه هیواد ته ځان رسولی دی نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له ناقانونه لارې تاک ورته خورا سخت و دی د ځان او نورو ورسره مل کډوالو کیسه داسې کوي
ما نزدیک دو ماه در راه بودیم یعنی
په قاچاقي لاره ترکیه ته راغلم 50 ورځې په لاره کې وم په لاره کې مې ډېرو ستونزو وګاللې ډېرې ځوانانو په لاره کې تلف کیږي ما په خپل سترګو په لاره کې داسې کسان ولیدل چې د قاچاقبرانو او پولیسو لخوا وهل ډبول کېدل ډېر بد شرایط وو
خو ځینې نور افغانان چې بیا ایران او پاکستان ته کډوال شوي وایي له بیلابیل ستونزو لکه له اجباري استلو د پولیسو له زورونې او د کار او زده کړو د زمینې نشتون سره مخ دي دوی دغه شان وایي چې امریکا کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته په ځان سره د کیسونو د پړاوونو بشپړېدل او بی برخ دی کتوب بل لوی ستونزه ده فهم چې درې کال وړاندې امریکا ته د تاک د کارونو په موخه د دریم هیواد په توګه پاکستان ته تللای په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلات را مخ ته شوې دي پیسې له ازم ډېر مشکلات وو د کاروبار له ازم ډېر مشکلات وو پولیس هم ډېر په ځای وي چې کله مې اسلام آباد کې کار کوم نو پولیس ونی ولا ما دوه درې شپې زبندې په نړۍ ته چې مصر به سیمه ډېر مشکلات سره مخ شرمه
په ایران کې افغان کډوال حلیم بیا د نورو ننګونو ترڅنګ د کډوالو جبري وستل بل جدي اندېښنه بولي.
موږ دوه کال کېږي چې په ایران کې راغلي یو ډېر کوم مشکلات سره د قاچاقي لپاره کې سوزل د مرګونو سره موږ مخامخ شو. اوس مهاجر باسي موږ ته نه برګي ورکې چې موږ یو باسي ذاتي په کابل کې نه کار استه نه درس تعلیم استه. چلته موږ بیا ولیک درې مشکلات سره موږ مخامخ کېږو.
وسلوالی جګړه اقتصادي ستونزې امنیتي ګواښونه د طالبانو د حکومت لخوا پر خلکو د محدودیتونو لګول او بیکاری له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانانو د کډوالۍ لوی لاملونه بلل کیږي. خو په دې وروستیو کلونو کې ایران او پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او په دې هیوادونو کې د محدودیتونو د لګولو سربیره په لکونو افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. له دې وړاندې اړوندو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د تیر کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له نیم میلیونه زیات افغانان یوازې له پاکستان خپل هیواد ته شړل سوي دي. د کډوالو چارو ځینې پوهان وایي چې کډوال په کوربه هیوادونو کې د کډوالو د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې ډیر حقونه لري چې باید ورکړل سي. له دې ټالی یونس محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نظر به کنوانسیون سازمان ملل راجع به حقوق مهاجران مورد تعمیز قرار دادن مهاجر
د ملګرو ملتونو د کنوانسیون له مخې د کډوالو پر وړاندې تبعیض د کډوالو د حقونو نقضول دي. قضایي دستګاهو ته لاسرسی په کاري چاپیریال کې ملاتړ او په آزاده توګه ګرځېدل را ګرځېدل په کوربه هیوادونو کې له حقونو څخه دي چې له بده مرغه ډېری نقضېږي.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې کابو شپږ میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي چې له دې شمېره د 2024 کال تر سپتمبر میاشت پورې د شاوخوا څلور میلیونه افغانان په ایران او د دوه میلیونو په پاکستان کې د استوګنې اټکل سوی دی. د کډوالو سربیره زرګونه افغانان بیا د جګړو طبیعي پیښو او بېلابېلو نورو لاملونو له امله له خپلو مینو بې ځایه سوي او په بد اقتصادي وضعیت کې دي. دوی د خپل وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت او مرستندویه بنسټونو د نه پاملرنې له امله شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی فرمان شاه فقیرزی چې سیلابونو یې کور ویجاړ کړی د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خپلوان مې دغه په کور کې زما په خپل د کلی یو دیوال یو کوټه د لیدلی اوس هیڅ وستوان نه لرو چې یا خپل کور ځان ته جوړ کړو. نشته کارونه روزګار نه هیڅ نشته ولکه مې اوس وسمی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د 1402 کال په جوزا میاست کې د افغانستان د کورنیو بې ځایه سوی یو شمیر 3 میلیونه او 2 لکه خودلای و. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د بیرته ستنسویو او بیزای سویو د تازه شمیر او د دوی وضعیت ته د رسیدنې په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. خو دغه وزارت چارواکو له دې وړاندې په ځلونو د مرستو د ویش او خپلو مینو ته د بیزای سویو او راستنسویو د ځای پر ځای کولو د اسانتیاو خبره کړې ده. د یادونې د چینن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې کډوال بې ځایه سوي او ځینې څنډې ته سوي زیانګالې ډلې په ټولنو کې موجود دي او دا ثابته سوي چې کډوال د کوربه هیوادونو لپاره د ترانزیت د سوکالۍ نوښت او دوامداره پرمختګ سرچینې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 10.9 میلیونه افغانان د جګړو تاوتریخوالي او بېوزلۍ له امله کډوال سوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې افغان کډوال په نړۍ کې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته درېمه لویه برخه جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم شاوخوا 15 میاشتې وړاندې ویلي و چې له 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال سوي دي. دغه سازمان ویلي چې 1 میلیون افغانان اروپایي هیوادونو ته کډوال سوي او 85 سلنه یې ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته تللي دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د آی او ایم دغه راپور رد او ناسم بللی و.
مالور دانه په کور ناستې دي ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستیو.
لز دکړو محروم جنو سره د زړه خواله
په هیلا پودکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 له ازادي رادیو.
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو، خو تر غوړندې خبرونه. سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت